وخلت
احمدي صاحب کور ودان دا سدیرډو دا 2 بجو او ریډون کې ته سلام دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې لپاره مختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري خلومړی خبرونه پاکستان وایي چې افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وشلي او وتنه ټپیان کړي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران پلوه وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند محمد فیصل کړی ده شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي دا خبره د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه بل لور ته د ننګرهار په خوګیانی ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وی 14 د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي د دغو 14 مسولیت کومېډل نه دی اخیستی د کرکټ لړګر بیا دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورسنۍ لوبه وکړي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د دوه یو ورسنۍ لوبه په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل
افغانستان به زیمبابوي سره ضرور نورې یو ورځنۍ نړیوال لوبي ولري راتلونکي لوبه به یو ورسمه نیټه وي او درېمه لوبه په 13مه څلورمه په 14مه او 15مه یو ورځنۍ نړیوال به 9مه نیټه ترسره شي
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوي ته د 1450 منډو په توپیر ماتې ورکړه د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ د ډیلی میل خبرونه په حواله مجرم یو افغان مهاجر چې د څلور ماشومان او مور او عیسویت دین ته اوښته و په چړه وهله او وشله ویل کیږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وشل شوی شزه شپاره سواره په چړه وهله و د شزه دوه ماشومان د دې پیښه شاهدان وو څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوي ښځې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغې حمله کړې وه د څارنوالانو په وینا قاتل 30 کلن دی وژل شوي ښځه 30 کلنه وه او هغه هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی و د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند ایرک پوهان وایي چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي د عراق کوردی چارواکو ویلی وو چې د عراق شیعه ملیشه ډلو تیر کال د عراق په شمال کې د کوردی سنیانو پر ضد هم د ابرام په نوم له امریکایي ټانکونو استفاده کړې وه چې تر دې وروسته دا خبر خپور شو چې امریکا عراق ته خبرداري ورکړې چې تر هغو به مهمې وسلې عراقي ځواکونو ته ور نه کړي چې دا ټانکونه بیرته پوځ سره وسپارلې له 2015 کال را په دې خو امریکا پر عراق لښ تر لښه 1500 ابرام ټانکونه پلورلې دي په سویډن کې د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط ترلود دا خبره د آزادی اروپا و آزادی راډیو او د سویډن د خبری اژانس په ګډه چیرنه کې معلومه شوې ده د آزادی راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبری اژانس ټی 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 سره په ګډه چیرنه کې معلومه کړه چې رحمت عقیلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې نه د شکلن رحمت عقیلوف په خټه د ازبکستان دی د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په ستاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلی وو په حمله کې 5 تنه وژل شوي وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو لګولو ستړي شي پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوالو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي. پوتین وایي سره له دې چې بهرنیو بې ګټې سیاسي خبرو زموږ پام ور اړولی، خو تشې خبرې دي او له موږ سره یې مرسته کړې، ځکه زه په دې تالار کې د حاضرانو اندېښنې اورم چې هلته به څه پېښې شي. نو ښه ده چې دلته پانګونه وکړو. د شرایطو برابرول او د پانګونې ملاتړ زموږ دنده ده. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي او داسې ګڼل کېږي چې وار بیا به پوتین وګټي، خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهوري ریاست په درېمه او وروستۍ دوره کې په ډېرو رایو بریالی شي. اسد ګراډو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو له یو کتونکو سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې، او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت ضد مظاهرو لسمه ده. په دې اړه له سیاستوال افراسیاب خټک سره شخېدلی یو.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي دوی د طالبې څه دا یو اندازې پورې ومنلی شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند استازي به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامو پر تطبیق درې اړخیزې غونډې وکړي. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څېړل شوې.
چلی وہ شیخا مرتبہ کے بل شہ نہیں چلے بل شیخا مرتبہ کے بل شہ نہیں جنگ مچھلی بابو کھل میں کھلے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون له کابله اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې دواړه خواوې د جمعې پر ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسلې شته چې باید همکاري ور باندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د زیان معنی لري. د یو شمېر سیاسي شړونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په نازایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتک شایي نه سي حل.
که صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې، او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي، کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوی وکړي، او په زغرده یې وویل چې افغانان د عملي نتایجو غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنون کوي ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجودې پیچلتیا له کمولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي بیا خو هېڅ هم نه ځي، نو دارنګ چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته له پاکستاني لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
په اسلام آباد کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشان وای چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخته به خپل اعتراض جاری ساتي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوې. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشتي جلالزی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ خړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
قبایلی سیمونه راغلي دي، پېښور، مردان، سوابی باندې هر ځای کې د استقبال شوي دي. اوس د ټولو مناطقو نه خلک راځي، یو کلی نه شپېته کسان راشي، بل نه اتیا کسان راشي، بل نه پنځوس کسان راشي، د محصلین د پوهنتونونو روان او بل ځای چې ډېر ځوانان دي نو ډېر همت کړی دی. اسلام آباد یخنۍ کې خو مبارزه د سولې لپاره ده، امن لپاره ده، د جنګ خلاف دي.
خټک صاحب، هغه مظاهره خو د ډېر اسماعیل خان څخه پیل شوی وه چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد وه او له حکومت غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر و دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نورې دغه غټې غټې غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلک غوسه په دغې دي کنه چې تاسو ګورئ چې پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو او تاسو ته بوندلی نه شي، دا منلو خبره ده. خلک خو یو په دغې باندې دا ناست تخصیص ځان ته په دغې وجې ناست دي. حکومت فکر کوي چې هغه خو په دې ویرېږي چې دا د خلکو که د خپل زور به د پوه شو رښتیا نه ده، خو سبا ته
خټک صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې ورڅخه مطرح کړي دي، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دي؟ دوی د اعتراض کوونکو استازو ته
دوی پنځه غوښتنې لرلې. اول ازادي بکیب مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپلو سیمو کې دوی په ګرځېدو باندې ځینې بندیزونه د هغې خلاف دوی چې دا نه دي لګېدل په کار. قبایلو سیمو کې دوی باید یو دویم کارت هم ولري، وطن کارت ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو داسې لکه چې خپل کور ته ویزې پاسپورټ باندې دي، نور سفرې داسې په څوکې لاره کې پوهېږي او پوار به سلاشیان یو قسم ته داسې جنګ نه پیدا شوي مسلې دي. قاتل نیول کېدل خو ورسره منلي دي او د نورو نه ویلي چې مشوره کوم د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب. دا خو داسې مسلې دي چې داسې په یو ځل سره ټولې خلاصې به نه شي، خو دوی باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی د طالبې څه د یو اندازې پورې ومنلی شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دا په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې هم سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې د دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې د پاره او د حکومت د پاکستان د پاره؟
تاسو وګ اچوي اچوي د څه وخت راځي ګټه شي چې دغه شي دغه یو تاسو تاسو یې دی نو کله مونږ چاته شو خلک بلا خرا د څنګه आवाज او جنګ आवाज په څه سره کا انصاف نه کوي. نو خپل خو بیا اوس سره پاسي دغه د څه کېږي چې به انصاف یې تر کول عمر ژوند کېږي
او خټک صاحب، د دې خلکو امنیت پولیسو نیولې؟ یعنی تاسو ویني نفر چې تاسو امنیت نیول سوي دی ځکه دوی خو به تاسو خو آرام خلک یاست، دغه شاوخوا ته راغونډه اعتراض کوونکي خو ملکی خلک دي، خو مګر کېدای شي چې نور مغرضې ډلې وغواړي چې دلته وګډوډي جوړه کړي یا مثلا بې امنیتي راولي. تاسو داسې ویني اطمینان لري چې تاسو امنیت شته؟
دلته خو د خپل ځوانان چې دوی انتظام کړی دي ولاړ دي، خپل نظر ساتي د دولتي فزین خو باندې نه کتلی په سرګند باندې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ له افغانستانه د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبر نه کوي چې فرصت سولہ پکار دا جنگ ٹول سر پاکستان افغانستان سب خبر ہے.
افراسیاب خټک په اسلام آباد کې د پښتنو د اعتراضي غونډې په اړه نظر څرګنداوه. دغه اعتراضونه تر ډیره د ډلهییزو رسنیو له لارې په تیره د فیسبوک له لارې تنظیم شوي دي. په افغانستان کې هم وار له مخه د دغو مظاهرو د ملاتړ د غونډو اعلانونه د فیسبوک له لارې شوي دي. په یو تازه اعلان کې چې په فیسبوک کې ځینو خلکو شریک کړی دی ویل شوي دي چې د یکشنبه په ورځ به په ننګرهار کې د اسلام آباد د غونډې په ملاتړ خلک سره راغونډ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیز شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پروس په کابل کې د لیږد، رالیږد او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یوه ښه او مهمه ترانزیتي لاره ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډیر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه چابهار
ډیر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لرو چې وتواني ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون زی حل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سي او موږ وکولای شو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خو د ترانسپورت وزارت مرستیالې د ناستې د دقیقې نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي همدارنګه زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږم ناستا په ځانګړي توګه د حمل او نقل پورې اړوند مسایلو په اړه جوړ شي. د ترانسپورت وزارت مرستیال همدار ازول دغه وزارت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درمسته کولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی دغه سرګندونې د لیګد را لیګد او سفر تر عنوان لاندې ترانزیتي نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیې سفارتونو استازو پکې ګډون کړی وو او وکړي. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سرقونسل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیتي پروژه ده. چابهار په بندر کې 115 افغاني او 325 سیمه شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوختي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 50 کلونو لپاره په واکه ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغه لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګرۍ او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لارې ښه بدیل بولي او وایي چې دغه لارې لنډه او ارزانه ده.
د افغانستان، ایران او هند ترانسپورت وزارتونو مرستیالان به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامې له مخې د چارو د سرعت لپاره غونډه وکړي. خوست مخه کوو. په خوست ښار یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي دي، خو مسؤلان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوځای ادارې په خار ولسوالۍ کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته په اندېښنه کول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې د خوست ولسونو، د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې تر څنګ د دې اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور، چارې عملا پیل کړې.
خوست والي وویل د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي، د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاچینې، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړې، چې په دې کې زمونږ د تویشې د پل ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه منده د پل تر څنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشې پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک تر څنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې انشاءالله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغې کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېره ملي سرمایه ده، مونږ انشاءالله چې مونږ د چارې اوس په ملي شهرا باندې روانې دي او وروسته د دې نه به نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کېږي او شولډرې به یې ترمیم کېږي.
په خوست کې خوا وشایي ولسیزه وړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات څېړل شوي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیځ چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواک لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمندي. ورسمانی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسمانی د جاوزجان د امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې اوس داعش پکې زیات فعال دی، د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او 3 ازبک وسلوال وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولې چې هدف یې په افغانستان کې په خاصه توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونه په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله اغزن غزن سیم کینوی او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د اغزن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاواني نشي، بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې دواړه هیوادونو ته اوړیره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر 2 میلیارد ډالر پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندي کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دی ځپلی او امریکا یې له کلونو راهیسې تیرېستې ده.
د ایران یو چارواکی ویلي تر دې مخکې چې هیواد په منځني ختیځ کې د نورو مسایلو په اړه بحثونه پیل کړي، لویدیز باید تصمیم کړي چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه بریالۍ ده. ملالی بشیر راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته وویل چې پر داسې موضوعاتو لکه په سیمه کې د تهران فعالیتونه او د دې هیواد د توغندیو پروګرام په اړه په راتلونکي کې د مذاکراتو لپاره مهمه ده چې د اټومي موافقې د شرایطو درناوی وسی. امریکا خبرداری ورکړی چې له دې موافقې به ووځي. عباس عراقچی وویل اوس دوی له ایران غواړي چې پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. زموږ ځواب روښانه دی، لومړی اټومي موافقه بریالۍ کړی، بیا موږ پر نورو مسایلو خبرې کوو. د ویل چې د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي ورانوونکې دي او د اټومي موافقې له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې لاسلیک کړه. عراقچی هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د تهران فعالیتونه سیمه بې ثباته کوي. د پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلی کوي. تهران په تکراری توګه د خپل توغندیو پروګرام په اړه له خبرو ډډه کړې، که څه هم امریکا او اروپایان ورڅخه دا غوښتي دي، خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې د خپل دفاع لپاره پر مخ وړی دی. امریکا وروسته له هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې په 2015 کال کې اټومي موافقه ورسره لاسلیک کړه، او له دې سره تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او وی کړای سو خپل اقتصادي وضعیت سم کړي. خو امریکا اوس هم پر دغه هیواد د بالستیک توغندیو جوړولو، تروریزم او بشري حقوقو په خاطر یو شمیر بندیزونه لګولې دي.
فضا ته مخه کوو. د انسان نوی هڅه د مریخ پر لور. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیشي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له لوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوی ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلی چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتون وډن ته موږ هم لا تړ او ملګری تاسو در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام بعد ټول درو پاشي دي او خپل د اګ د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کې ک پښتون دي هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملا تړ کې د کندهار ټول ځوانان ټول مدني فعالان د ملګری دي او د خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی د نقیب الله مقصود دیني رنګ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهرې روانې دي دا د حقوق بشر ځای چې دې له ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دې ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې د هغې په حمایت کې کومې مظاهرې شوي دي د هغه نه ډېره مننه کوم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
په اسلام آباد کې د پښتنو د پراخ اعتراض نن لسمه ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سره شخېدلې خو 8:30 دي. لنډ خبرونه. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. بل لور ته د ننګرهار په خوګانیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمري قید محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ګوړې اچارونې سفرې پروګرام لرو او همدارس د کور کلی په پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څېړل شوې ده. خو مخکې تر دغو کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. دواړه لوبډلې په شارجه کې سره مخامخ شوې. دا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 500 غوره کرکټ د سیالیو د لړۍ د پایل مسابقه وه. فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره په لنډه مرکه کې د پرونی لوبې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده. ښاغلی هوتک وویل
خوشبختانه په دغه لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په ټاکلو 500 اورونو کې یو ډېر غټ هدف وټاکه. زیمبابوې ونه شو کولای چې یاد هدف ترلاسه کړي. خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف پوره نه شو کولای. دا ویل چې په دې کې ټول لوبغاړو ډېر ښه لوبه کوله. د افغانستان نیولي توپوهنه کې رحمت شاه ډېر ښه لوبه کوله. خپل سلیجه پوره کړل. نجیب زدران ډېر ښه لوبه کوله. او سرڅنګ کې شهزاد احسان الله جنت
هغه تک صاحب دغه راتلونکي مسابقه بل زیمبابوې سره څه وخت وي؟ دا د 500 اوریزو
راتلونکي لوبه افغانستان به د زیمبابوې سره ضرور نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په 13مه څلورمه لوبه په 14مه او 15مه ورځنۍ نړیواله به 19مه نېټه ترسره شي.
تاسو په جون کې د بنګلاديش سره مسابقه لرئ نو تاسو وایئ چې دغه کسان چې بیا په آی پی ایل کې لوبه کوي دوی به بیا بیرته راځي د افغانستان لپاره په بنګلاديش کې لوبه کوي که څنګه؟
خدا د وخت نامه خبره ده. هغه وخت به سکیجول ته پکاتو سره لوبغاړي ترتیب شي. لوبغاړي هر وخت په هر شرایط کې نمړتوب د افغانستان لوبو ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د برخه مسول فرید هوتک
توکو شامل فورس شهادت ورسول او مو وختل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس پښنې ویبټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر هغه د کور کلی پروګرام.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې کسان غواړي چې ډېر ماشومان ولري؟
سلا زمون مې زلمو وایي چې 200 روپۍ مې درې کړې وای 2000 روپۍ کې دي کینې ډېر څه کوي.
پرلپسې زیږون هغه کورنۍ چې کمزوری اقتصاد لري له کومو ستونزو سره مخ کوي.
چیری اوشی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں چی بل شی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں جی وہ جاتی نہیں اٹھان دیکھ ماں چیٹی بابو کھل میں اٹھ کھلے
په همدی حق لګیږو په پیل کې ل خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لګ ماشومان خدي کړدیر ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیږون ستونزې ل روغتیایي رواني او دینی اړخ سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي
اعلی بادشاه پیدا کوي بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي پارسی
یولس اولادونه لرم اته زامن دي او درې میلیونه دي ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن چې غټان دي ووم نش کولای چې پوره تحصیل او دغه وکړي تنګ لاسې د لاسې یو دی وی دوه دی وی خو خې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
د کابل اوسېدونکي زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږولي نوموړي وایي چې له یوې خوا بې وسلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړې دي
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نه سم مثلا مجبور یې چې په اولاد یې په هر رقمي پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نسم پیدا کولی دي چې یو مړکی ده بل مړکی بل پرلپسې دي د میلمه سراسي مثلا اولاد به دې وغېږي میلمه ممالته ته ناستي د کور سره وزه باندې نه سراسېدلی که یو ویده کې بل به تر ویښ شي که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې ویښي چې اله دي یعنې جنجال زیات ده حتی داسې وخت راشي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ایدې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه څو کوڅه کې ده که کور کې ده که چېرته زه مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه خالته م را سره کش وکشال دا رقم ستونزې سته په زیاتو اولادو کې
پرله پسې زیږون کله یوې خوا ښځې ته سي زیان دی له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر
کالا جوړ شي دوری وګو مریض دي شي دوری وګو مصرفونه اوچاته دي جامې اوچاته دي غلی اوچاته دي کتغونه اوچاته دي
د وروسته پاتې ټولنو اکثره خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ به د خبره نه مني هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي
دواړه انجینران دي نو ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و د تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدګي کولای سوای د خپل اولادو ته که مې نن نه سوای کولای سبا د دا ارزو ما پوره کولای یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې م نسي راوړلی وایي که درته مې راوړه بل پاتې کېږي نو هغه دی چې اولاد مایوس کېږي
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسېږي کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغو ته خپل د اولاد شمېر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یا مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځانی کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي
دی وای چې زیات ماشومان کلی وي خو اقتصادي ستونزې پېښوي لبل په لور ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي کچېرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نشي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي په اړه وایي
ما د کورنۍ په اړه په ټولګي کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري ما ورته وویل معلم دغه یو ستونزې بسته چې شپږو ماشومان لري زه په دې باور یم چې که مونږ نشو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ په خپلو کورنۍ کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لاس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګونه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت تورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خدا چې موجوده ماشوم حق ضایع نسي هغه خپل هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهرن ده قرآن کې غراغلی یا دا تکمیل سي او بل دا چې د مور حق ځای نه سي ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar پورسيږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکي ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي له ډاکټر سمی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ورته غوږ شئ
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک لا خپل تصمیم ونیسي نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعه کې اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته خې تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهی لري ولی واځي درویش 20% خلک استفاده کوي له دې میتودونو چې دا مختلفې لتونه لري زموږ استاسو جامعه کې خپل کلتور عنعنات دي غلط افکار دي په جامعه کې په خصوص د بازه خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راولل دا ډیر خري
اتوس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکړي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته چې ډول معلومات ورکړي
ما انده مراجعه کوي مراکز ته او هلته مونږه د کورنۍ سمبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو او په تیر کال کې 2019 کال کې تقریبا مونږ 250,000 مایندو ته رسیدګي کړې ده او آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده مشاور صحی لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي دوی صحت پاک لري دوی دغه میتودونه پاک باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي
او کورنۍ ته مشوره ورکوي او دی ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت کورنۍ نارینه لري دوی په ممانیت نه کوي چې د دوی میرمن او تاسو د مشوره مو ورکوي چې باید کم اولاد ولري
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره د موثره واقع شوی دی اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي لاغوي سره یو محرم د کور وی او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی وسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف سره وي نو هغه هم مشوره ورکوي دغه ډیر موثر واقع شوی دی ډیر خه مثبت تاثیرات لري کورونه په ازهنه باندې حمل های نه خواسته چې موږ ورته وي هغه حملونه چې دوی په خخه باندې نوي یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کال 3 کال وقفه ولري ولی باوجود دغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې کوم دي ډیر موثر واقع شوی دی اوس هغه حملونه چې نه خواسته وي یا دوی په خخه نوي دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکی لحاظ باندې ډیر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوی دی.
تاسو دوی ته درو درمل ورکوي څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په اکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې خودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي؟ دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تابعیت بدون له کومه غنا خدمات ورسوي. نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي. موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاک لا، د خپل ماشومان پاک لا، د آینده پاک لا، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کړو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو. تر بیا مو ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوری کیږي. د امنیتي چارو ماهرین وایي چې مسؤلین د امنیتي چارو خوړو ته پام نه کوي. څه چې دي د هغه له نیمې زیات دوی نوشه جان کوي. نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتي چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسؤلین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خانو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایې
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نه کړو بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانیو څخه هم هغه دی امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي، نو بیا به زموږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هېڅ لار نه شي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟ پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دسي؟
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یو هیواد نوم راپورې دی. که بهرانیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دی یوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل هم مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو؟
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسېږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو. ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري
چې دا ستونزه حل شوه. نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د مام خوښه ده د ریشامې سفر خوښیږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
او
امنیتی جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
چې حکومت مطبوعات او خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در بخیو.
بله اور تو خبرې کوي د ترګمې ټلویزیون خبريالي. اوس خو جلسه لرم، پس لغرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبريالي سره مرکه لرم. د څه شي په اړه معلومات وړي؟ په وزارت کې د اداري فساد ګرانه خفه نشي، مصروف یم ډېر. بله اورم. هو د غرمې رادیو خبریالې. ښه څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په اکله معلومات. وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مشاله کېږه، وخت نه لرم، د خدای په امان.
خبریالان و؟
او والا تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زارۍ راته کولې. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو دا بله خبره ده، کنه په خوب کې به دې دا ځای نه ولیدلی. له دا یو ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمېږم. بله اور. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنې چې یارایش کوي؟
او نو که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانه یا آرشیف ته به ځي چې معلومات تکمیل کړي.
بس نو هو رښتیا، دغه د ژالو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وبخی څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریالم. لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویاندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي 2 روپۍ راکوې.
څنګه 2 روپۍ راکوې؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، څو مظاهره په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورکړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یو ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کیږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پازم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایي، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهره وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زموږ کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Nasib pradumul kok di mainawa.